مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، او دا خبرونه چې وخت په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې دي، دا خبرونه چې زه فرخنداست پکې ستاسو هرکلی کوم. او په دې پروګرام کې تاسو د خیبر پختونخوا پر امنیتی حالاتو او د دې سره سره په ځینو نورو موضوعاتو معلومات ترکو. زموږ همکار له مشال ریډیو سره اوسئ.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، په مستون کې د جماعت علما اسلام پر قافله باندې چاودنه شوې ده. امریکا له مکسیکو سره پر پوله نیول شوي افغان سرتیري ته پناه ورکړې ده، او د سعودي عرب حکومت دوه پوځي افسران اعدام کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن د بلوچستان په مستون کې بمی برید شوی چې پکې د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د اطلاعاتو سکرتر او د پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم د ویاند حافظ حمدالله په ګډون لږ تر لږ اته کسان ژوبل شوي دي. د مستونګ ډیپټي کمشنر عبدالرزاق ساسولی نن رسنیو ته وویل چې ټول ژوبل کسان د مستونګ روغتون ته وړل شوي او د حافظ حمدالله حالت له خطرې بهر دی چې د ابتدایي طبي مرستو وروسته د کوټې پر لور روان کړل شوی دی. د مستونګ پولیس به رسنیو ته ویلي دا برید نن په چوټو په چیک پوسټ هغه وخت وسو چې حافظ حمدالله په قافله کې له خپل ملګرو سره له کوټې مستونګ ته روان و. له پیښو وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس، لیویز او سرحدي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او پلټنې پیل کړي دي. پولیس وایي تر اوسه د چاودنې نوعیت نه دی معلوم، بلخوا تر اوسه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان سر ښار کوټه کې د ترګري ضد ادارې دا کړي عملیات پر مهال د داعش وسلوالې ډلې یو مهم غړی وژلی دی. د کورمی د مشرانو قومي کمیټې له چارواکو سره د کامیاب مذاکرات وروسته له دوه ورځو راهیسې روان احتجاج ختم کړی او د احتجاج په توګه تړلي سلګونه سکولونه له نن څخه خلاص کړل شوي دي. په دې لړ کې پرون د حکومتي چارواکو او د مشرانو د کمیټې ترمنځ خبرې اترې وسوې چې پکې چارواکو د کمیټې ټولې غوښتنې ومنلې. مشران د سیمې په سکولونو کې د استادانو د کمښت پوره کولو، د پاړه چنار پر ځای د تعلیم د محکمې دفترونه سدې ته منتقل کولو او د اختیاراتو تحصیل ته د ورکولو غوښتنې کړې دي. د یادونې وړ ده چې سږ کال د مئی پر څلورمه د بره کورمی په نورکی کې د ګیدو سیمې یو تن نامعلومه کسانو په ډزو وواژه چې په ردي عمل کې یې ځینې بلوګر د بره کورمی په تری منګلو کې سرکاري سکول ته ورداخل شول او هلته یې د څلور استادانو په شمول اووه کسان ووژل. له هغه وروسته په منځني یو کوزه کورمه کې استادانو له ډیوټي کولو انکار کړی دی. د استادانو په وژنو کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره مظاهرې شوي دي، خو ځای چارواکو مشال لډیو ته ویلي چې دغو وژنو په تړاو یې دوه کسان نیولي دي. د خیبر پښتونخوا د جانخیلو یو شمېر اوسېدونکو د یوې جرګې له لارې له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. پرون د جانخیلو په اډه کې سوې جرګې ګډونوال وویل چې په سیمه کې ناامني زیاته سوې او د دوی په دعوا امنیتي ځواکونو زیاتره وخت تګ راتګ لارې تړلې وې. د جرګې یو ګډونوال لطیف وزیر وویل دوی فیصله وکړه چې د خپلو غوښتنو په حق کې به پراخ احتجاج کوي. نوموړي زیاته کړه چې د نامنیو د مخنیوي لپاره یې مخکې هم مزاحمت کړي او که حکومت د سیمې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړي نو په آینده کې به هم مزاحمت ته دوام ورکوي. بلخوا د جانخیل یو ځای چارواکي د نومت څرګندولو په شرط مشال لاډیو ته ویل چې په سیمه کې د امنیت راوستو په اړه د سپتمبر پر یولسمه د جانخیلو له مشرانو سره جرګه شوې او هغوی ته د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو ضد د کاروایي ډاډ ورکړی دی. امریکا په ټیکساس ریاست کې له مکسیکو سره پر پوله نیول شوی افغان سرتیري ته پناه ورکړه. د عبدالواسع صافی په نوم د دغه اوشت کلن سرتیر ورور د سپتمبر پر 13 اسوسییټډ پریس ته وویل چې عبدالواسع په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هیواده وتلی و او خواوشا له لس هیوادونو د تیرېدو وروسته مکسیکو کې د امریکا سرحد ته رسېدلی و چې اوس ورته په دغه هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اجازه ورکړل شوې ده. د 2020 کال په اګست کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته لسګونه زره افغانان له هیواده وتلي دي. عبدالواسع اندېښنه درلوده چې که پناه ور نه کړ سو او بیرته افغانستان ته واستول سي نو ممکنه ده چې طالبان یې ووژني، ځکه چې ده له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی. د نوموړي دوه ورونه له وړاندې د ټیکساس په هیوسټن ښار کې میشت دي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال لړیو ورل چې مشال زمي وړاندې کول زم ستاسو قربا اسره الله مومن په دې غړي کې بعد نور موضوعات تر څنګ واوري. د د بلوچستان په مستون کې بمی بریج شوه په دې به تاسو ته نیخ په دغه معلومات درکو په کوربه کې د سکولونو آزادولو پریکړه شوې خو سازان وایي چې د زده کوونکو ډیر وخت خراب شوی
بیٹے اسٹوڈنٹ والا ٹائم ضائع شو اور مطلب وہ خپل امتحان تیاری ہوتا کہ والا اسکولوں کی ایگزامون بس ٹائم ایگزامون شروع کی بس اس میں وہ کوشش کو تو تور سے کم کام راغلو او تا پراکو
او په خبر پختونخوا کې په سکولونو کې د ماشومانو داخله مهم پیل شوې دي
اقوام متحدہ یو عالمی فنڈ جوڑ کر دے سی ڈبلیو ایجوکیشن کے ناٹ ویٹ یعنی کہ تعلیم انتظار نشی کرے کوشش دا دے سی مونگا زیاد نہ زیاد سکولوں نہ چکم باہر معشومان دی واپس سکولوں نہ تراولو
او دا خیبر پختونخوا په جانی خیلو کې جرگی یو زل بیا د نا امنی پر ضد د پراخ احتجاج فیصلہ کری
دا میٹنگ کا چکم ایجنڈا وا چکم دا راونا پتہ منی دو دا مکی کیجی کا کرکی دن کیجی روڈینا بند دی سڑکینا بند کری دی آرمی دل تیرے لاسے ویزے رسا سگنل نشتا موبائل نیٹ ورک نشتا دا ٹولے حالات دے مخنیوی دے پورا میٹنگ وشا
نور ہم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رڈیو سرو سی اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څرنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې نن د بلوچستان په مستون کې بمی بریج شوی چې پکې د جمعیت الاسلام او فضل الرحمن ګوند د اطلاعاتو د سکتر او د پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم د ویان حافظ حمدالله په شمول اته کسان جوبل شوي دي. هم پر دې خبرې کو په کوټه کې له خپل خبریال ایوب ترین سره چې هم دا مخ سره راغلی دی د ټلیفون د لارې. ایوب صاحب ستړي مشي او ستاسو نه لومبۍ پوښتنه همدغه ده چې څه معلومات لري تفصیلات سری تاسو سره
محمد صاحب ډېره مننه تر اوسه چې زموږ وروستي معلومات دا دي چې د مستون په دې پېښه کې د زخمیانو شمېره چې د هغه یولس ته رسېدلې ده او په دې کې یو مېرمن هم شامل ده لکه څنګه چې تاسو وویل دغه چاودنه چې دی دا نن هغه وخت وسوه کله چې د جمعیت الاسلام مرکزی سیکرټری اطلاعات او د پی ڈی ایم ویان حافظ حمدالله د کوټ څخه د منګوچر پر لور روانو نو مستون ته چیرمه د چوتو په سیمه کې پرده باندې بریج شوی دی چې له امله یولس کسان چې دی هغه زخمیان دي. په زخمیانو کې حافظ حمدالله او د دوه سره درې نور زخمیان چې دي هغه د کوټې وسیول هسپتال ته دا وخت راغلي دي. او هلته ډیپټی کمشنر مستون رزاق سمالانی ساسولی ویلي دي چې په پېښه کې کم کسان زخمیان شوي دي. دا غوښ میرا ویولس تر رسیدلې ده او دوی زیاتره هلته د مستون په هسپتال کې داخل دي او د زیاتره زخمیان حالت چې دی هغه د خطرې سره دي او درې زخمیان داسې وو چې هغه تشویشناک حالت کې د کوټې وسیول هسپتال ته راوړي دي. د پېښې وروسته یا د چاودنې وروسته سرحدي عسکر پولیس او لیویز هلته د پیښې د پلټنې وځای ته رسېدلي دي او دوی دا هم ویلي دي چې دا شي بریښې لکه اچا چې هلته یو بم له مخه له یشي وو چې له امله په موټرسایکل کې پټ کړی وو چې له امله دغه چاودنه شوې ده. پر دې پیښې باندې د بلوچستان اعلی وزیر او نورو حکومتي چارواکو هغه خواشنۍ ښکاره کړې ده. او بل پلو ته د جمعیت العلماء اسلام چې مرکزی سیکرټر دی مولانا عبدالغفور ایدری هغه هم الته د پیش وزای تر رسیدلې دي او د خبريالانو سره خبرې کړې دي او دا ویلي دي چې حکومت د ولس د ځان او مال په حفاظت یا خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي او دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت یې سم د لاس په دغه یاد پیش کې کوم تورن کسان دي یا کوم ډلې دي هغه دی ونی سي خو په دې اړه تر اوسه دی ویډل لخوا چې د دې ذمہ نه د قبل کړه او نه هم د حکومت لخوا یا پولیس لخوا څوک نه ورسوې دي.
ډیر زیات مننه ستاسو نه خو وختونه اوردونکو دا موږ سره خبريال ایوب ترین لکوټه تاسو معلومات درکول چې د بلوچستان په مستون کې بمی بریج شوی چې پکې د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمن ګوند اطلاعاتو د سکتر حافظ حمدالله په شمول یولس کسان جوبل شوی دي. مخکې د جوبل شمیر اته خودل شوی خو د شمیر لوړ شوی دي او لا هم تر اوسه چا د بریج ماری نه ده قبول کړې. او سمو رازو یوې بلې موضوع ته او هغه دا چې په کورمکه د حکومتي چارواکو سره تر کامیاب مذاکرات وروسته د مشرانو کمی کمیټه له دوه ورځو روان د خپل احتجاج ختمولو اعلان کړي. د چهارشنبه په ورځ د مشرانو کمی کمیټه یو ځل بیا غونډه وکړه او د حکومتي چارواکو په وړاندې خپل غوښتنې کیښودلې چې تر خبرو وروسته ومنل شوې. په دغه غوښتنو کې په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کول، د اختیاراتو او دغسې د برتانو پالیسی د تحصیل په کچه کول او د پاړه چینار پر ځای په ساده کې د تعلیم محکمې مشرانو ته د کار کولو سهولت ورکول دي. محکمې مشرانو دوه ورځې وړاندې د خپلو غوښتنو لپاره د احتجاج په توګه د سیمو ټول سکولونه بند کړي وو چې هغه ټول نن بیرته خلاص شوي. تفصیل له سیمې د مشالې ډیو خبریال طارق اورنګ زیاره کوي.
د منځنی او کوزی کورمې د مشرانو کمی کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د زیارت پښپویلې لدو ورځو د ضلع انتظام او تعلیم محکمې چارواکو سره روان مذاکرات بل اخره پر دغه سرته ورسېدل چې هغوی به په 15 ورځو کې پر وړاندې کلشي مطالبه او عملی مظاهره کوي او دوی به د سکولونو بندولو خپل خبره واپس اخلي. حکمتیار زیاتوي که په سکولونو کې د استادانو کمی ورپوره کولو، د اختیاراتو او برتیانو پالیسۍ پر تحصیل سطح کېدلو او د پړه چینار پر ځای په ساده کې هم د تعلیم محکمې مشران کې نسترو سهولت ورکولو مطالبه ورته پوره نه کړی شوې، نو د سکولونو تړلو خپل احتجاج به بیرته شروع کوي.
په ساده کې به د ایجوکیشن ټولې پیسې په لور کورم کې بس کیږي، پر چنور ته به د تاک ضرورت نه وي. او دا پیسې ورو ده پاره د پیسې راو شوره ځکه په 15 دین کې نه دا غو باندې عمل ونه شوړو، نو موږ به د خپل تحریک د احتجاج به دوباره بیا شروع کوو.
په کوزه او منځنی کورما کې د ګلپورز د مشرانو کمی کمیټې دا فیصله کړې و چې کچا سکول پرانستلو نو 40,00,000 روپۍ به جرمنه کوي او د هغه کس کور به هم سوځول شي. تر دې پس په دواړو تحصیلونو کې د زنانه او سل سکولونو په شمول 340 دیش خوانځي بند پاتې شي ول. د مشرانو کمی کمیټې تر اعلان پس د سیمو بند ټول سکولونه لا زیارت ورځې بیرته خلاص شوي. د سدي سکول یو استاد حضرت ګل زیارت پرز مشال رډیو ته ویل که څه هم خوانځي بیرته خلاص شو خو د ماشومانو حاضری کمه ده او بل دا چې دوه ورځې د سکول بندېدو له وجې تعلیمي سلسله هم متاثر شوی.
دیکھیے بیٹے وہ اسٹوڈنٹ والا ٹائم ضائع شو اور مطلب وہ خپل امتحان تیاری ہوتا کہ والا اسکولوں کے ایگزامون فسٹ ٹائم ایگزامون شروع کی بس اس میں کوشش کروں کم کام راک لو اور تب راکوں اور امتحان والا تیاری ہوشی امتحان بدھ دھیرے ورزی ہو رستہ کی گی
پر منزنی او کوزا کورما کے دو اسکولوں نے بندول احتجاج پر دغه خبر اپیل شو چې د برکور میں شاوخوا 200 استادانو په سنیمشتو ځایونو کې لدندې تر انکار پس لپنځو سو زیات سکولونه د استادانو کمی له مسلې سره مخامخ شول. په سیمه کې شیا استادانو لخپل دندو د انکار فیصله په تری منګل کې استادان تر وژل کېدلو پس د سکیورټي صورتحال په خاطر اخستلې و. په څلورم مې د برکور میں په نورکی کې د گیدو سیمه یو تن چې کله نامعلومو کسانو بوجلو نو پر دې عمل کې ځینې بلواګر د تری منګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته سلور استادانو په شمول وتنو وجلو. بلخوا په دغړه د تعلیم محکمې ځلی مشر سلطان محمد مشال لډیو توای کم استادان چې د منځنی او کوزی کورمې په سکولونو کې تعینات ول خو هغوی هغلته د بد سکیورټي صورتحال په خاطر نشو ورتلې، نو تبادله محفوظ زینو ته وکړي او د هغو پر ځای په ارزی بنیاد دوه نوي استادانې واخستل. سلطان محمد زیاتوی د سیمو په کم سکولونو کې سوکې تر خالی کېدلو پس د استادانو کمی راغله، نو خپل مشرانو سره باندې مشوره کوي چې د هغو پر ځای نوي استادان پر پی ټی سی فند واخلي او کنه پر مستقل بنیاد ورته برتی وکړل شي.
د دې سره مذاکرات وشو، زمونږ سره خبرې وشولې او دا خبره پکې اکسپټ شوله چې تاسو کم اقدامات کړی دي سره موږ اتفاق لرو او موږ دا اقدامات چې کم دینو دا لیدل غواړو لکه څومره عمل په دې باندې کیږي هغه شورتي خور ته موږ په دې ورکړل چې دا خو الړی موږ کړی دا کارونه چې کم ستاسو دغه دي.
د منځنی او کوزی کورمې په سکولونو کې دا وخت 50,000 د کونکو ته د سبقونو خودل لپاره د 600 استادانو خدمتونه ترلاسه دي. د سیمو په سکولونو کې لا کلونو رهیسې در نیم سوه څوکۍ د استادانو خالی دی. په سرکاري خوانځیو کې تعلیمي حالې ځلې تر هغه نور متاثر شوې چې شیا مسلک سره تعلق لرونکو شاوخوا 200 استادانو لخپل دندې انکار وکړلو. کچو هم په سکولونو کې د استادانو د کمی مسله پر پی ټی سی فند نوي برتي په کابلو بلې رکړې شي خو مستقل حل پر خپل څوکو اخستل شوی کسان بیرته راوستلو او یا د هغو پر ځای نور ورته د رابدلولو په صورت کې ممکن دی. طارق ورک سے مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریڈیو ته اوګست ته سه راپور وارد د سکولونو د خلاصې دو پړو په کورم کې اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پختونخوا په جاني خېلو کې جرګې یو ځل بیا د امنۍ پر ضد د پراخ احتجاجونو فیصله کړي. پرون په دې اړه د جاني خېلو په اډه کې جرګه وشوه چې پکې په سیمه کې پر خراب امنیت او د تګ را تګ د لارو پر تړ کېدو اندېښنه وښودل شوه. ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې یې هدفي وجنې لا هم روانې دي. انتظامی چارواکو بیا مشالې روتبلی چې د جن خېلو له مشرانو سره یې ناشته شوی او هغوی ته یې د امنیت پر ځای کولو ډاډ ورکړی. پړې نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
جانی خېل منډی کې دغه غونډه کې ځای خلکو غوښتنه وکړه چې سیمه کې امن ټینګ کړل شي. دغلته د عامو خلکو تګ راتګ اغېزمن شوی دی. دوی وویل چې روزانه امنیتي ځواکونو دغلته لارې تړلې وي. د امن په نوم عام خلک د ستونزو سره مخ شوي. د غونډې یو ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې موبایل بند دي، لارې تړل شوي، نامنی زیاته شوي، د دې مخنیوي غواړي او راتلون کې ورځو کې احتجاج پیلاوي.
د هر مکتب فکر خلک موجود و. د میټینګ چې کومه ایجنډا و چې کومه راونه په دمنې دو د مکی کې چې ټارګټ کېدل کېږي. روډینا باندې سړکینه بند کړې دي. آرمی د 13 لاسې ورځې راسه سیګنل نشته، موبایل نت ورک نشته. د ټولو حالات د مخنیوي لپاره میټینګ وشو چې په کې د فیصله وشو چې موږ د جنی خلې په تانې مخه ته د کلی مخه ته یو لوی احتجاج کېږي. ټول کوم ځوانون مشرون او علما کرام د هر مکتب فکر خلکو شرکت کوي او په احتجاجي تور باندې یو چې څومره تعلیمي ادارې دي، کاروباري مرکزونه دي، سره سره چې کومه میجر ترانسپورت ته هیجا مرتلو غوي نو میجر د انتظامي نه تناکو چې میجو بار بار مزاحمت کوته دغه حالات د مخنیوي د پوره خو دې ته دا پچار دو چې د حالات وزر نظر ټیک کو د میجو امن د قائم کو سره چې کیند سړک بند شوی دی د خلوص کو چې د کیمه تورې سزل شوی دی.
جاني خیلو د 2021 کال په مارچ میاش کې اته ورځې او په جون کې یې 28 ورځې د خپل غوښتنو لپاره پرلتونه وهلی ول چې د خیبر پښتونخوا په خوانی اعلی وزیر محمود خان لخوا تر لیکل تړون وروسته ختم شو. په دغه تړون کې سیمه کې امنیت پر ځای کول لومړی غوښتنه او د حکومت لخوا ژمنه شوې و. د جاني خېلو دغه غونډې په اړه مو چې کله د بنوزلي انتظامیه مشرانو سره تماس ونیو نو د انتظامیه یو لا چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې جاني خېلو مشرانو سره د سپتمبر په 11 بیا جرګه شوه. سیمه کې د امن پر ځای کول وړاندې هم او بیا ډاډ ورکړل شوه. نو ما وړي وویل چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایې توند شوه سو پورې چې لارې بندیز دي نو د مخصوص وخت لپاره د امنیت په غرض بندولې شي. د مولستون ځای په پام کې دي. د دوی په وینا جاني خېلو کې حکومت لخوا د پرلتونو پس منظورې شوې 2 ارب روپۍ ترکیاتی پروژې هم روانې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ته وګورئ سیدا سیس مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اورېدې شي. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د بلوچستان په ډیره بوکتی کې د تختول شو فوټبالرانو د راخوشي کولو په خاطر یې نن د زیارت په ورځ خپل خپلوانو احتجاج کړي، غوښتنه کړي چې د یاد فوټبالرانو د راخوشي کولو په خاطر حکومت عملیات تیز کړي. دغه فوټبالران نږدې یو اونۍ وړاندې په ډیره بوکټي کې وسلوالو تختولې دي. بلخو حکومتي چارواکو ویلي چې د تختول شو فوټبالرانو د راخوشي کولو په خاطر په سیمه کې عملیات روان دي. نور حل کوټه د مشالې خبريال ایوب ترین کوي.
وسیند الته چرما د بلوچستان و ختیج لور ته په ډیره بوکټی کې نن د یو لاریون وروسته خاموشه احتجاجي مظاهره سوي ده. په کوم کې چې په لوی شمیر کې تا غځای فوټبالرانو یا لوبغاړو خپلوانو برخه اخیستې و. څوک چې نږدې و او نه لمخه و سوی شهر ته چرما د کچي کینال په سیمه کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا تشتول سوي و. د مظاهره برخوالو په لاسو کې پلیکارډونه راخیستي. په کوم کې چې غوښتنه سوي و چې د سیمې سره تړاو لرونکي په خوانی د اسمبلی غړی ګورام بوکټی دی تو دوی د بچانو تر خوش کولو په خاطر خپل کردار ادا کړي. پر دې محل مظاهره ته په خپل وینا کې یو قبایلی مشر میر لاکت رایجا بوکټی اول چې د وسلوالو کسانو په ضد عملیات کول او بے ګنا کسان را خوش کول د حکومت ذمہواری ده. نو موږ غوښتنه وکړه چې حکومت سم د لاس تشتول سوی فوټبالران د را خوش کولو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. بل پلو ته د بلوچستان د حکومت لخوا په وار وار ویل شوی دی چې فوټبالرانو یا یادو لوبغاړو در خوش کولو په خاطر په ډیره بوکټی کې عملیات روان کړی دی. په دې ترڅ کې چې مکلا د ستمبر په 14 نیټه د ډیره بوکټی د مرستیال کمشنر سعید کاکړ سره تماس ونیوي، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی لومړی هڅه دا ده چې لوبغاړو ته څه زیان ونه رسیږي. د نوموړي په خبره د فوټبال د یادو لوبغاړو د را خوش کولو په خاطر د ډیره بوکټی په بیلابیلو برخو کې عملیات روان ساتلی دي، په کوم کې چې د ده په خبره پولیس، لیویز او سردي عسکر برخه اخلي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د ستمبر د میاشتې په 9 نیټه د فوټبال شپږ لوبغاړي هغه وخت په ضلع ډیره بوکټی کې تښتول شوي وو کله چې د چارواکو په خبره یاد لوبغاړي د بلوچستان د اعلی وزیر په نامه د فوټبال په یو ټورنمنټ کې د برخې اخیستلو په خاطر د ډیره بوکټی څخه د سوی په لور په یو ډاټسن پیک اپ کې روان وو، چې وروسته د بلوچ لیبریشن ټایګر په نوم یو نوی تنظیم پر ټولنیزو رسنیو په خپور شوي یو بیان کې د دې لوبغاړو د تښتونې ذمواري قبله کړې ده. دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د پاکستان د لنډمهاله مرکزی حکومت کورنۍ چارو وفاقي وزیر سرپراز بوکچی تعلق هم د بلوچستان د ډیره بوکچی سره دی، او د پیښې وروسته یاد وفاقي وزیر په سختو ټکو کې نه یوازې د دې پیښې غندنه کړې وه، بلکې د بلوچستان حکومت ته امر کړی و چې د تښتول شوو لوبغاړو د راخوش کول په خاطر دي ځانګړي ګامونه پورته کړي. لکه د تښتول شوو فوټبالرانو د خپلوانو په خبره چې د وی 19 څخه د زیات وخت تیرېدو وروسته لا هم یاد لوبغاړي نه دی راخوش
شوی. مشاله دوی ته وګستی د فوټبالرانو د تختونې پاړه تاسو دغه راپور وورید ایوب ترین تاسو وړاندې کو. اوس راځو یو بل موضوع ته. د پېښورو د اوزو پولیسو هدایت جاری کړی چې د ماسوتن د 10 بجو وروسته د سین په غاړه یا په کلی کې بغیر د ضرورت ګرځېدو پر ضد به کاروایی کوي. د پولیسو په وینا چې د شپې ناوخته ځوانان نشه یې توکي استعمالوي او لارې لوټي، خو د داوودزو کلی مشران وایي چې باید پولیس ته د بندیز لګولو پر ځای گشت زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پېښور پولیسو د نشه یي موادو د استعمال او کاروبار کوونکو خلاف مهم پیل کړي. نور تفصیل د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
د پولیسو په وینا چې شالم، داګۍ او ملا خان کلی کې د نشه یي توکو استعمال ډیر شوی، چې ورسره په دې سیمه کې د شوکي او غلا پیښې هم سیوا شوې دي. د داوودزو تانې محرر شهزاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د شپې ناوخته ځوانان د سین په غاړه نشه یي توکي استعمالوي او لاروي لوټي.
زیادہ کو آئی تی سی کے انوالو اور نس بعد بعد پٹو کے یا قبرستان کے یا دیرے کو کہنی نا دو ادری کسان فلور کسان جو دے کے کہنی اور آئی نشے مشے کی بے آئی تی سی خدا سے دی دینا بعد بے اگلا یا دا سے ورداتو نمبر داتو نا کی گی بے مونگ تسلی کم ویریفکیشن کم چیک کم آئی سی والو یا دا سے اغسلا پنکل کروائی کم.
دا داوزو سیدون کی حشام خان مشال ریڈیو تو اول چی دکلی دیر خلق کیے پا خار کے کار کبی او نا وقتا کورون ترازی چی اکثر تری شکا کی گی.
سوک په گاڑو باندې سبزیانې خرڅوي، سوک په فروټونه خرڅوي، او سوک چرته لنټرو مزدورې لزینو. د لنټر مزدورې لچ مزدور زینو هغه شپې یو بجه پاسي. کم مزدور چې سبزی والے زینو هغه د شپې دوه بجې وزي. کم چې فروټو والے نو هغه د شپې دوه بجې وزي کنه. نو دغه ټیم کې چې دا خلک مزدورو لوزي نو په دې لارو کې ورته د کلی لارو کې چې دا کم نږدې خوشا کلی دی، یو سو کنه د زوتانې په ایریا کې، نو په دې کې ورته دا غلی چې کم دی دا ناستی او دی تینا دا خو هر یو کس سره چې کم دی هغه د پنګي پی سی وی لس زره پنځه لس زره شل زره روپۍ ورسره، نو هغه هم تینا اخلي، وهی ټکۍ موبایل هم تینا اخلي.
دا داوودزو یو مشر حاجی نورزیب مشال ریډیو ته وویل چې د ګرځېدو د پابندۍ لګولو پر ځای باید پولیس خپل گشت سیوا کړي.
دا مزدوران دي کنه، دا دلته د شپې گاڑی خالی کی بیا به کور تزی یا د شپې زرو غوړه مدل تر راځي کارله دی چې دا کینو خپل پیټرولینګ دی سیوا کی او خپل د دې چې کوم ډیوټي راځي کوم ډیوټي لپاره دی کنه، نو هغه دی صحیح طریقے سره کی کنه چې دی مطلب دا چې الٹا مطلب دا چې الٹا چور کوټوال کو ډانټه کنه چې خلکو رپورټ کو نو دی ودی تاسو کورونه نمبرو زیدا خو طریقے کار نه.
د داوودزو پولیس وایي چې د ماسخوتن 10 بجو نه بغیر د ضرورت یا عذر ګرځېدو والا پر ضد به کاروایی کیږي، او د نشي توګو د استعمالونکو یا خرڅونکو ضمانت لپاره تانی ته راتونکو پر ضد به هم کاروایی کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لډیو ته وګستی تاسو مخبرونه په مشال لډیو ډاٹ کام هم اورې دی شی او سرزو یوې بلې موضوع ته په خبر پوتخوا کې د تعلیم څنګه لخوا د ماشومانو داخله مهم یو ور بیا پیل شوه چرواکي وای چې د کورونا وبا له وجې دا مهم ځندول شوه وو ولې 13 اپریل کې یې لومړی مرحله او دویمه یې د سپتمبر له 13 مینا پیل شوه دا دوی وای چې هدف یې په روان کال کې د شپارس لکو ماشومانو داخلول دی خو دغه مهم کې برخه خستون کې د محکمې اهلکاران وای چې دومره لوی شمیر کې ماشومانو د داخلول وروسته په سرکاري سکولونو کې د دوی لپاره د ناستې ځای او د استادانو په شمول نور بنیادی ضرورتونه هم پکار دي نو باید دغه اړخته هم پاملرنه وکړل شي. نور تفصیل په خبره د شبیر مجان په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې په وینا روان کال د دوی د داخلي مهم هدف په صوبه کې تر 1400 ماشومانو دی چې په اپریل کې شوې وړومبې مرحله کې دوی شوخه 800 ماشومان سکولونو کې داخل کړي هم دي او هڅه کوي چې دا باقي د دې میاشتې تر اخره پورې داخل کړي. د صوبې د تعلیم محکمې سره په دې مهم کې مرسته کوونکي غیر سرکاري سازمان ایم وای آر پی یو مشر تاریخ حیات مشال لیډو ته وایي ټوله صوبه کې مهم روان دی خو د دې لومړیتوب قبایلي ضلع دي ځکه حالتا ډیر واړه د سکولونو بهر دی.
اقوام متحده یو عالمی فند جوړ کړ دی سی ډبلیو ان ایجوکیشن کین ناٹ ویټ یعنی کی تعلیم انتظار نشي کوي. کوشش دا دی چې مونږ زیات نه زیات سکولونو نه چې بهر ماشومان دي واپس سکولونو تراولو او سره سره غیته نور فیسیلیټیز هم ورکوي زیات جن کې سکول هغه ته سکول زیات واشروم نه پاغي کې نو په دې وجه ډراپ آوټ شي نغې لپاره واشروم ریهابلیټیشن باندې کار روان دی پلس دغه بیسیک فیسیلیټیز چې کوم مسینګ دي دغه باندې ور سره مونږ حکومت خبر پختونخوا سره مرسته کوو. ټول پاکستان کې دا انرولمنت کمپین شروع دی خو په خبر پختونخوا کې په خصوصي تو غبان دی هغه علاقې چلته کې وسم د ډیر ماشومان د سکول نه بهر دي نه کې زیات تر چکم فیګر دي ناغه داغه زین راغلي دي چکم د قبایلی ازلاده نو الته کې زمونږ زیات کوشش ده د ټوله ادارو چې څومره زیات سکول نه بهر ماشومان دي هغه واپس مونږ سکول نه تراولو.
دغه داخله مهم کې برخه خستون کې د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې زنانه افسره لیلا علي وای چې دوی کله د مهم کې کور په کور ګرځي نو ډیر ستونزو سره مخ وي ځکه د جنکو تعلیم لا ډیر خلک لومړیتوب نه ورکوي او بل دا چې د جنکو سکولونو کې بنیادی اسان تیاوی هم ډیر کمی دی نو زیاتره مور او پلار دغه نیوکه هم کوي نو باید حکومت د اړه تخصصي پاملرنه وکړي.
اغه ډیر زیات ګران یو خدا د چزمغه پښتنو کې ارلی چایل میریج شته اغه دی نو ماشومان چې 8 کلاس ته اورشینل اغه ودونه شي بلکې زیاتره سکولونو کې د پنځم کلاس ماشومان هم اغه واده کیږي نو د دې پروګرام په کار دي زمو پیرنټس ته دم درخواست دي چې ماشومان د وخت باندې نه دي پکار زمو د خپل های اپ صدا ریکوست چې زمغه سکولونو ته فاندز پرووایډ کړي ځکه چې د فنډز ډیر زیات کمې دي او د فیسیلیټیز ډیر کمې دي انرولمنت ورس تروز زیات دي او سکول چې کم دي هغه کنجسټډ دي.
دا چې په تعلیمي ادارو کې دغه بنیادی ضرورتونه پوره کول لپاره د تعلیم محکمه څه ګامونه پورته کوي د یادې محکمې چارواکي او د چارصدر تعلیم محکمې ځلې افسر ډاکټر عبدالمالک مشال لیړو توای
اوس خو زمونږ چې سمره سرکاري سکولونه دي نو په کې اکثر سہولتونه شته دي ولکه اوس څنګه د سیډیر سکولونه دي چې تا ماشومان زیات دي او په کمره کې ماشومان نه راځي د اخیره لپاره چې زمونږ په پارت باندې کم کار دي اخو مونږ ټایم په ټایم باندې پی ان ڈی ډیپارټمنټ ته مونږ دا کیسه خپل فارورډ کوو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته په 2021 کال کې د بینظیر انکم سپورت پروګرام لخوا ورکړل شوی شمیرو تر مخه په صوبه کې 4.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه د سکولونو ته راتلو دي خو د سکولونو بهر دي چې پکې د 80% نه زیات شمیره د جنکو ماشومان ده. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري غړی
په 1 بجا
تاندي هيله
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال لډیو ته وګستې لګه شبکې شپګنی بجې کیدون کې تاسو ته خبرو لنډیز وړاندې کوو لاغې ورسته هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لډیو سره اوسه نن د بلوچستان په مستون کې بمی بریچې و چې پکې د جمعیت العلماء اسلام او فضلرحمن ګوند اطلاعاتو د سکتر او د پاکستان جمهوری غورځنګ پی ډی ایم د ویان حافظ حمدالله په شمول یولس کسان جوړ شوي. د مستونګ ډپټي کمشنر عبدالرزاق ساسولی نن رسنیو ته ویل چې ټول جوبل کسان د مستونګ روغتون ته وړل شوي او د حافظ حمدالله حالت له خطرې بهر دی. تر اوسه د دې بریجې موري چا نه ده منلې. یو بل خبر لمه کې د بلوچستان سرخار کوټه کې د ترګری ضد ادارې سی ټی ډی ادا کړی چې د عملیاتو پر مهال د داعش وسلوالې ډلې یو مهم غړی بچلې دی. سی ټی ډی نن یو بیان جاری کړی چې وایي پرون یې په مستونګ سیمه کې دغه عملیات د خفیه معلوماتو پر اساس ترسره کړی چې پکې غلام الدین عرف شعیب نومي وسلوال وژل شوی. د کورمی د مشرانو کامی کمیټی له چارواکو سره د کامیاب مذاکراتو وروسته له دوه ورځو راهیسې روان احتجاج ختم کړ او د احتجاج په توګه تړلي سلګونه سکولونه له نن څخه خلاص کړل شوي دي. په دې لړ کې پرون د حکومتي چارواکو د مشرانو د کمیټې ترمنځ خبرې اترې وشوې چې پکې چارواکو د کمیټې ټولې غوښتنې ومنلې. مشرانو د سیمې په سکولونو کې د استادانو د کمښت پوره کولو، د پړچنا پر ځای د تعلیم د مقامي دفترونو سدې ته منتقل کولو او ځینې نورې غوښتنې کړې وې. او د ایشیا کرکټ کپ سیالیو کې نن د پاکستان او سریلانکا لوبډلو ترمنځ په کولمبو کې لوبه روانه ده. پاکستان دا مهال په 2.2 اورونو کې سل رنځونه کړي او درې لوبغاړي اوټ دي او سریلانکا لا هم بیټنګ نه دی کړی. په دې لوبډلو کې چې کوم هم میچ وګټي نو هغه به د سپتمبر په 18 له هند سره فائنل میچ کوي. د خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نیمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش وایي په افغانستان کې د ښځو او جنو د حقونو مسله د دوی بنسټیز اندېښنه ده. ښاغلی ګوتیرش د ملګرو ملتونو له اته او یمې عمومي ناستې مخکې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د افغان ښځو موضوع به د عمومي ناستې په ایجنډا کې شامل وي. په ورته وخت کې ځینې افغان مېرمنې هم له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی د حقونو د لاسته راوړلو لپاره اساسي هڅې وکړي. نور جزئیات د همایون هیواد په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي ناسته چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ پیلېږي او اته ورځې به دوام وکړي، د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي وایي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو موضوع به د دې ناستې په اجنډا کې شامله وي. انتونیو ګوتریش چې پرون یې په نیویارک کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د افغان ښځو او نجونو د حقونو مسله د دوی یوه اساسي اندېښنه ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او محصلان وایي چې که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان په تیرو دوو کلونو کې د ښځو د حقونو لپاره داسې څه نه دي کړي چې د افغان ښځو په ژوند کې اساسي بدلون راشي، خو دوی بیا هم تمه لري چې دا سازمان د افغان ښځو د ژوند په ښه کېدو او د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې اساسي رول ولوبوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې شګوفې عرفان ازادي راډیو ته وویل
اوس هم ناوخته نه دی که چیرې ملګرو ملتونه وغواړي په راتلونکي غونډه کې د دوی د اجنډا د سر موضوع چې د هغه د افغان نجونو د تعلیم او د افغان نجونو د سرنوشت لپاره د هغه موضوع وټاکي او پر هغه باندې جدي کار وکړي او د افغانستان پر اوسني حکومت باندې د فشار اولې ټینګار باندې وکړي چې نجونو ته د زده کړې او د تعلیم اجازه ورکړي.
د یو دولتي پوهنتون محصله لیما چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ وروسته له زده کړو منع شوې، له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې د افغان ښځو د ژوند د بدلون او د خپلو حقونو د لاسته راوړلو لپاره اساسي هڅې وکړي.
نو زموږ افغان ښځو او نجونو خواهش او تمه دا ده له ملګرو ملتونو، نړیوالو سازمانونو او ښکېلو هیوادونو نه چې دوی صادقانه خبرې وکړي او په معمولي څرګندونو سره دا موضوع بند نه کړي، ځکه دا یو ورځ نه ده، تقریبا 2.5 کال کېږي چې په افغانستان کې ښځې له کار، له زده کړو او له هر څه نه حتی له خپلو اولنی او اساسي حقونو نه بې برخې دي او لږې پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا په 45 غونډه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ پر خرابېدو بلل شوی وو. په دې غونډه کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په سرغړونې تورن کړ او یې ویل چې دې وضعیت د میلیونونو افغان ښځو، نارینه و، نجونو او هلکانو ژوند اغېزمن کړی. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو شارجدا فری کرنډیکر هم تیره ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د ټولو حقوقو فرمانونو او پریکړو چې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار حقونه یې محدود کړي مسؤول یې د طالبانو مشهر ملا هیبت الله خونزاده دی. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو او ویاندویانو یې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او نورو مسؤولانو تازه خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې ورته څرګندونې رد کړې وې او ادا یې کړې وه چې دوی ټولو افغانانو ته خپل حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرلپسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او په نورو ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه ولګول. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دا محدودیتونه یې لنډمهالي دي، خو له دوه کلونو تیرېدو وروسته دا محدودیتونه سره له دې چې کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
مشال ډیو ته غوږ استئ، تاسې د افغان نجونو ښځو د ستونزو په اړه دغه راپور واورېدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په پاکستان او افغانستان کې سوداګر وایي چې د تورخم لارې تړل کېدو سره د دواړو هیوادونو اقتصاد ته زیان رسیږي او باید د دواړو خواوو چارواکي ورته پام وکړي. د افغانستان د سوداګریزې خونې یو چارواکي بیا وایي چې د لارې تړل کېدو وروسته د تجارت په برخه کې دواړو خواوو ته شاوخوا $2 میلیون نقصان شوی دی. دوی دا خبرې له هغې وروسته مشال ډیو وکړه چې د تورخمو لاره د سپتمبر په 16 د پاکستاني ځواکونو د طالب سرتیرو ترمنځ له ډزو وروسته وتړل شوه. د لارې خلاصېدو او د سوداګرو د ستونزو هوارولو په اړه مو له چارواکو سره رابطه وکړه، خو هغوی یوازې دومره ویلي چې د تورخم لارې خلاصېدو لړ کې د پاکستان حکومت او د طالب چارواکو ترمنځ د سپتمبر په 12 او 13 بیا خبرې اترې نه دي شوې. په اړه نور تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
په پاکستان او افغانستان کې سوداګر وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو حل د تورخم لار په تړل کېدو کې نه دی، بلکې له دې سره د دواړو خواوو اقتصاد ته زیان رسیږي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت خونې یا فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پخانی مشر دارو خان اچکزی د سپتمبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې کله هم د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ لانجه رامنځته شي نو دواړه خواوې یې د تورخم لاره بندېدو ته مخه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان افغانستان لپاره د تجارت تر ټولو ښه بازار د یو بل په هیوادونو کې دی، خو د دواړو ملکونه د خبرې ته پام نه کوي.
اصل مسله دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کله تاوتریخوالی راشي، هغه تاوتریخوالی چې کوم زور ده دا په تجارت باندې وځي، کله بارډر بند وي، کله مسله وي، کله څنګه وي. زموږ دا غوښتنه ده د پرایویټ سیکټر د تاجرانو چې پکار داد چې سیاسي خندونه چې هغه د تجارت په مخ کې رکاوټ نشي. دا وخت کې د پاکستان نقصان د افغانستان نه زیات ده او د افغانستان نقصان د پاکستان نه زیات ده. او دا چې دا په یو وخت کې د ټولو نه غټ ټریډ پارټنر چې هغه افغانستان وو چې د $3 بلین سنگل کنټری چې بل نه د افغانستان نه ماسه و.
دارو خان اچکزی دا هم ویل چې پاکستان او افغانستان د آزاد تجارت لړکی یو شمېر معاهده کړي دي، خو دغه باوجود د تورخم لارې بند کړي.
په 1950 کې ATTA په نوم باندې یو اګریمنت ساين شو، افغانستان ترانزیت ټریډ اګریمنت، چې په هغه کې دوه طرفه تجارت شو. هغه په غزړه طریقه باندې او چې کوم ترانزیت ټریډ دا یې لپاره باقاعده پاکستان ورسره لوزنامه وکړه چې دوی ته بلاره ورکړي. بیا چې دا کوم تیر حکومت جوړ شو دا د پخوانی د 9/11 بعد، بیا په هغه کې دا اوسو چې اپټا اګریمنت سو په 2010 کې افغانستان پاکستان ترانزیت ٹریڈ اګریمنت و. نو د هغه ترانزیت ٹریڈ اګریمنت لاندې پاکستان او افغانستان دواړو د منلې د یو د بل په تجارت کې بخند نه چې یو د بل تجارت چې دی هغه ته بلاره ورکړي.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي واحد شینواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې په تورخم پوله له تجارت سره د دواړو خواوو لسونو امروزه ژوند تړلې دي او اوس د لارې بندېدو له وجې د ګڼو خلکو په لکونو روپو تاوان شبیده.
دا یو غاړه تقریبا 15 لک روپو چې حساب کړم خپل ورته سوچ کړه. که ته صرف د غاړو سره حساب وکړم نو یو غاړي سره 3 لک کسه پر روزګار دي، نو 3 لک 15 کسان خو تا پر روزګار دي. یا هلته چې کوم کنه دا مالونه په منډۍ کې او په مارکیټونو کې او په دوکانونو کې چې کوم په دې سره په زرونو کسان چې کوم دا پر روزګار دي. پرون ما ته یو بیپاری چې کوم هغه غوي چې ما 2 لک غاړي ټوله سرمایه او ټماټر 2 لک غاړي یو غاړه تقریبا 6 لک روپې باندې باری کی کنه، زما له سرمایه 2 کروڑ روپے او 2.5 کروڑ هغه ما په 3 ورځې کې چې کومه کنه هغه بالکل ما پای کړه. زما چې دا 3 سالور کاله 15 کاله سمره مهنت او هغه په 1 ورځ باندې لاړ ختم شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړي خانجان الکوزی بیا وایي چې په پولي تړل کېدو نه وړاندې به د 500 نه واخلي تر 600 پورې په مالونو بار ګاډي تلل راتلل. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت او د پاکستان چارواکي باید زر تر زره د لارې خلاصولو یو حل راوباسي.
نو دا لاره خو دواړو طرف ته نقصانات رسوي، هم پاکستان ته او هم افغانستان ته. د پاکستان هم د ورځې تقریبا د 300 کانټینرو په غزه باندې تورخم نه عبور کوي افغانستان ته، او دې کې ترانزیت هم موجود دی، پاکستانی مالونه هم دي. او په دې اخرو کې پرزن د دوی د کیلو وخت دی، د دوی د لیمو وخت دی، دا ټول خرابیږي. عام وخت هم زمونږ د میوې او د سبزی وخت ډیر زیات، او زمونږ خالی کانټینر هلته ولاړ دي په مونږ ټینشن راځي د کمپنۍ شپینګ کمپنۍ. نو دا دواړو طرف ته ډیر لوی نقصان تر اوسه پورې چې مونږ په دغه اتو ورځو کې سنجش کړی دی، څه کم $2 میلیونه دواړو طرف ته نقص رسېدلی دی. او که دا ادامه پیدا کړي هر ورځ $2-3 لکه دواړو طرف ته نقصان رسیږي. زمونږ یو وخت کې 500 کانټینر د ورځې تله راتله، 300 کانټینر تله راتله، اوس د 500 نه تر 600 پورې د ورځې عبور کوي خالي او غټ او واړه کانټینر دی، هم ترانزیت او هم داخلي تجارت.
په تورخم کې د طالبان حکومت کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې د تورخم لارې پرانستلو لپاره د افغان طالب چارواکو او د پاکستان حکومت استازو ترمنځ د سپتمبر په 10 خبرې اترې وشوې خو بې نتیجې پای ته ورسېدې. په دې اړه مې د خبر پښتونخوا د نگران حکومت ویان فیروز جمال کاکا خیل سره د خبرو لپاره څو وارې ټلیفون وکړ خو رابطه ونه شوه. بلخوا په لنډي کوتل کې له اسیسټنټ کمشنر ارشاد مومن نه مې وپوښتل چې آیا د لارې خلاصې دو لړکی بیا له طالب چارواکو سره خبرې اترې شوې دي او کنه. نو نوموړي په واتس اپ یوازې دومره راته په پیغام کې وویل چې نه. د تورخم لاره د سپتمبر په 6 د پاکستانی ځواکونو د طالب سرتیرو ترمنځ له ډزو وروسته اتړل شوه. په تورخم کې پاکستانی چارواکو د سپتمبر په 6 مشال ریډیو ته ویلي وو چې پیښه ماسپښین مهال هغه وخت شوه چې د تورخم هغې غاړې ته واکمنو طالبانو مورچا جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل. له دې سره دواړو غاړو په یو بل ډزې وکړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 10 په یو اعلامیه کې د تورخم دروازې بندول او د دوی په وسلوالو دخه گاونډیتوب خلاف اقدام وبالو. د وزارت په وینا د تورخم دروازې تړل د دواړو غاړو سوداګري زیانمنولی شي. د طالبان حکومت دا ادعا هم کړې وه چې پاکستانی لوري ډیر وخت د افغانستان د میوو سبزیو د حاصلاتو د رسیدو پر مهال په سنس پلما دروازې تړي او د سیمې سوداګري له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوردونکو مشال رادیو ته غوږیستئ. له دمې مخکې تاسې راپور واورېده چې د تورخم لارې بندېدو له کبله څه ستونزې رامنځته شوې، خاص توګه کاروباریان له څومره تاوان سره مخ شوي دي. نو د تورخم لارې تړنې نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت اغیزمن کړی، بلکې د دې یو انساني اړخ هم شته. د لارې د تړل کېدو له وجې دواړه غاړو ته ګڼ شمېر کسانو خپلو خپلوانو تا تک په انتظار دي. په دې کې ناروغان هم شته چې پکې یو هم د مزمل په نوم یو 10 کلن هلک دی چې د سرطان ناروغي لري او له 13 ورځو راهیسې د لنډې کوتل په یو جومات کې په دې تمه شپې سبا کوي چې یوه ورځ به لاره خلاص شي او افغانستان کې به خپل کور ته ولاړ شي. دغه پر کړاو زموږ همکار فرهاد شینواری رپورټ جوړ کړی چې د مزمل په غږ پیلېږي.
ناول نه کینسل او بس چپری وتلم بیخی کینسل زیا سو بس پکا خراب اس و بیرغلو دلته کاټکلله تو دلته جمعات کې پراته چې د لار کلا اوس بیرتلار سو کوروت اوس پی ورځی سبا کیږي نو ته انتظار کو چې کله بخلاص سی غو من خوښ دار چې خلاص سی باید
دا ولس کلن افغان وکړای مسمل خان دی چې په لند کوتل مرکزی جمعات کې اتش په فرش سبا کړی او د تورخم دروازې خلاصې دو په انتظار دی مزمل خان مختا ڈانگورے او د بیان پرتی دی او د وای یو کالو شو چې علاج لپاره ل کابل په خبر ته زیرازی او په دې موده کې ترې ډاکټرانو کینه پخا دو وار پریکړه
بیا راغلو د تل تشوکت خانم تبا سالته اوننی ول لاړو شیرپا او تلته کټ کلا اول د زنګانن پورته کټ کلا بیا بیا لاړو افغانستان ته بیا چې کینسل او خط زنګانه بیخ کې بیا د بیخ کې کټ کړل زه سبق نه هم سم کیوم خو بس داسې کور کیوم بس په خامې ماته سولا بس پات سر سره علاج کې خو تکلیف بس تیر سنو اوس خاص تو شکر د خو د لار بیا د کلاو سی نه ډنګرو بغن ما ګرز نو سبا وکړو بس هغه الله مې ربان نو خدای مې ربان بس تیریګ بنو بس مال د خدای بس پنځورو ناستو یو خان نو زوال نمبر
د مزمل خان پلار ایمل خان مشال ریډیو ثوی چې د خپل زوی د کینسر ناروغي ډیر غمجن کړای او اوس چې د تورخم دروازه ورته تړل شوی نو لا ډیر کړه او سره مخ شول
در خودونه دردی نور د منګه اعصابو کې بیخي پخ پاغله بیخی دا دی روٹی تا مزرت نیکی جگر خونی دی کور دا گوری بس بیخی جن نمی بیخی زرت ورده دونه پا تکلیف سو بیخی جن نمی بیخی پی خیمانه بزا اوز منگا داغ وادو منگا داغ خریشت داغ گیت واسی لارسو پل وطن تا ماغا تاغ سو یومیش بعد بیا گوختی دکتر بیال تراسو دا بیا تستو نو کی تا کینسل شتا یا نشتا یومیش بعد گوختی منگا دلتا زامت و تکلیفی است و پیسته ام لاری تکلیف هم است و پکه هم برنا کارت کرده او آتی علا کرفی دی منگا مصرف هم راگی
دا روپه هم کم زینه را پیدا کرده
پیسته هم جایداد هم خرس کو زبکی هم خرسی کرده قرض هم کو دا شیان هم خواه اغا کو بس واس هم قرض لاندی سوی هست یا رفی دی خدای نشتا رست خلا را خوچه بانده بیخی نور دا بچه دی ما دی لاس نزیده بلکل از زیده و دردونه یورمند
د تورخم دروازې نخلاصې دوله مالا زیاتره اسار شوی افغان وګړي د لند کوتل نه په خبر ته بیرته ستانه شوی او د کویټې چمن للارې افغانستان ته اوختی خو ځنې اسار شوی کسان پکې د کرایا وس نه لري او په لند کوتل جماعت کې شپې سبا کوي او په تورخم خپل هیواد ته د ستنېدو په انتظار دی دلته لږ تر لږه سلو پورې کسان پراته دي چې ورځ ورته د لنډ کوتل خلک او مدني فعالان د خوړو چایو او اوبو بندوبست کوي تورخم دروازه د سپتمبر په شپږمه نیټه هغه مهال وتړل شوه چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته یوه پوستا جوړوله او پاکستانی ځواکونو له دې کاره منع کړل او دې سره بیا دوه طرفه نښته وشوه او یو بل ته یې مرګ ژوبله واړوله په تیره یوه ونۍ کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د تورخم دروازې خلاصولو لپاره دوه وارې مذاکرات شوي خو بې څه نتیجې پای ته رسېدلي نن په نهمه ورځ هم د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده د خیبر درې په لار افغانستان ته مالونه وړونکي په سلګونه ګاډي په کتارونو کې ولاړ دي او د تورخم د کسټم دفترونه تړلې پرته دي او دواړخیز تجارت په ټپه ولاړ دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرسا لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو، په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي د بلوچستان گوادر ورته ډیر اهمیت لري. هغه هلته د سفر په موقع د ځایي سوداګرو او چارواکو سره په ملاقاتونو کې د اقتصادي پراختیا او بشري مرستو ډاډ ورکړی، ویلي چې امریکا غواړي واشنگټن او اسلام آباد له موجودو اقتصادي موقعو ګټه پورته کړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د چین لوی پانګونې ته په کتو هلته د امریکایي سفیر سفر ځانګړی اهمیت لري او ښایي بیجنګ یې خوښ نه کړي. د دوی په خبره امریکا خول غواړي چې واشنگټن هم پر گوادر نظر لري او ځایي خلکو ته د تجارت بهتره موقع برابرول شي. تفصیل د بشیر غواخ په راپور کې.
په پاکستان کې د امریکای سفیر ډونلډ بلوم د سپتمبر په 12مه د بلوچستان گوادر ته ورغلی وو. هغه هلته ای بی غونډې ته په وینا کې د تجارتي اړیکو په پراختیا او د بلوچستان خلکو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. بلوم وویل چې امریکا په بلوچستان کې یو څلوېښت کلینیکونه رغولي، شپږ لکه خلکو سره یې د خوراکي موادو مرسته کړې، د ښوونځیو په بیا جوړولو کې ونډه اخیستې او 2000 هغه کروندګرو سره یې مرستې کړې چې تیر کال یې سیلابونو ځمکې وړې وې. هغه وعده وکړه چې په بلوچستان کې د ښوونځیو جوړولو او د تعلیم د ودې لپاره به ډیره نوره مالی مرسته وکړي.
موږ غواړو چې دا اړیکې پراخه کړو او دا وګورو چې بلوچستان او امریکا د امنیت، اقتصاد، زراعت او تجارت په برخه کې نور څه کولای شي. موږ د امریکایي مرستې ډاډ ورکوو. امریکا د پاکستان د برآمداتو لپاره د نړۍ تر ټولو لوی هیواد دی. غواړو بلوچستان له دې ګټه واخلي. امریکایي کمپنیانو په پاکستان کې 1,60,000 پاکستانیانو ته دندې ورکړې دي چې ډیری یې د بلوچستان دي. موږ فکر کوو چې دلته په بلوچستان کې د امریکا د ښکېلتیا راتلونکې ډیره ښه ده. دلته په گوادر کې د اقتصادي پرمختیا لپاره ډیر موقع شته او زه هیله من یم چې دلته به د ملګرتیا او اقتصادي شراکتداري ښه راتلونکی ولرو.
بلوم زیاته کړه چې تیر کال امریکا او پاکستان د 9 ارب ډالرو سوداګري کړې وه. دغه په وینا بلوچستان او په تیره بیا گوادر ورته له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو پراخولو لپاره ډیر اهمیت لري. د امریکای سفیر په داس حال کې گوادر ته ورغلی وو چې هلته د واشنگټن د سیال هیواد چین ګڼې پروژې روانې دي. گوادر بندر په پاکستان کې د چین د 50 ارب ډالرو اقتصادي راهداري پروژې سی پیک مهمه برخه ده. د اقتصادي سیاست د چارو پوه ډاکټر نزاکت خان وایي د امریکایي سفیر خبرې د اقتصادي هغو پر ځای تر ډیره سیاسي دي. نوموړي د سپتمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې امریکا د پاکستاني وګړو د زړونو ګټلو کوشش کوي او غواړي چین ته ووایي چې په گوادر کې دوی هم دلچسپي لري.
امریکا کلم دا نه غواړي د پاکستان او د چین ترمنځ د ریلیشن شکم دی، دا نور سترانګ شي، دا ډیر مضبوط وي. بل دا چې پاکستان په عوامو کې د امریکې نه زیات چین چې کوم یو ټرسټ اور دی فرینډ ګړي، د چین کاونټر کولو لپاره خو ظاهره خبره ده چې اږي هر حرب به استعمال دي. نو ظاهره خبره ده اوس چې پښتو کې مونږ محاوره ده کنه چې غوګونه ودرې دل ناغه د چینا به غوګونه ودرېږي. اوس دا ګوري چې را چرته داسې خو نه ده چې امریکا لګیا دی کم زمونږ د پسی پیک کې مونږ انویسټمنټ وکړو، د دې کاونټر کولو لپاره به کوشش کوي.
د امریکای سفیر ډونلډ بلوم په گوادر کې د وینا په وخت پر اقتصادي راکړه ورکړه زور راوړ او زیاته کړه چې امریکایي کمپنۍ په پاکستان کې ځایي خلک په کار ګماري او روزګار ورته برابروي. هغه زیاته کړه چې کمپنۍ دا یقیني کوي چې دغه پاکستانی روزګار کوونکي د مزدورانو نړیوالو قوانینو لمخې پوره حقونه ولري. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي د سفیر بلوم د دې خبرې اشاره چینایي کمپنۍ ته ده چې په پاکستان کې د کارونو لپاره د ځایي خلکو د ګمارنې په ځای چینایي وګړي ورولي. خو میراج الحق وایي گوادر ته د امریکایي سفیر تګ باید له سیاسي زاویې نه بلکې د اقتصادي موقعو برابرولو په توګه وکتل شي.
د امریکای او د پاکستان د سرمایه‌کاري تړونونو دی، داغه تجارتی اړیکې دي، داغه اقتصادي اړیکې دي، داغه مالی مرستن ده. روان وخت کې بلوچستان کې ډېر زیات پوتنشل ده، هغه کې چې کوم قدرتي وسایل دي دا شان گوادر پور چې دنه دا فیوچر دی د علاقې
گوادر ته د خپل سفیر د سفر په موقع په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر خپل وی پاڼه لیکلی چې په بلوچستان کې د اقتصادي پرختیا ترڅنګ د امنیت لپاره هم ډیر کار کوي. وی پاڼه لیکلی چې د نشئی موادو د قاچاق مخنیوي لپاره په سلګونو پولیس روزلې دي. گوادر ته د سفر په وخت د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د ځای سوداګرو سره هم کتلی. د امریکایي سفارت د خبر پاڼې تر مخه بلوم هغوی ته ډاډ ورکړی چې په امریکا کې به د سوداګرۍ موقع ورته برابروي.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
مشال لړیو ته غوږستې اوریدونکو، پرون په پیښور کې په غونډه کې په رسنیو کې د ښځو پر ضد د پروپاګاندې په موضوع یو تربیتی غونډه وشوه. په دې کې د چارو پوهانو، خبریالانو او نور مدني فعالانو ته د ښځو پر ضد د پروپاګاندې د کیدونکو په اړه معلومات ورکړل او د دې موضوع په مختلفو اړخونو یې رڼا واچوله. په غونډه کې خبریالانو ته ورخوول شول چې څنګه کولای شي د رسنیو له لارې پر ښځو د کیدونکو تشدد د مخنیوي او د هغوی د حق د خوندي کولو لپاره یو پیاوړی بیانیه جوړ کړي. د مشال لړیو خبریال غلام غوث هم د غونډې ته ورغلی و او دا راپور یې را لېږلی.
د انډیویجوال لینډ په نوم د غیر دولتي ادارې د سوري لاندې په دې تربیتي پروګرام کې د صنفي برابرۍ د هدف ترلاسه کولو، په رسنیو کې د ښځو په ضد د نفرت راپارولو، د پروپاګاندا د مخنیولو او په ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره د هیواد په اساسي قوانینو او نړیوالو ضابطو باندې برخه اخیستونکو خبریالانو او د جرنالیزم زده کوونکو ته معلومات ورکړی شو. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم ډپارټمنټ یوې زده کوونکي اروبا ابراهیم وایي په دې تربیتي پروګرام کې ډېره ښه زده کړه ترلاسه کړه.
دا ورکشاپ چې مونږ اٹینډ کوم چې په انټي وومن پروپاګاندا باندې، په دې کې مونږ ډېر هر څه زده کړل. ډېر ښکلې طریقې باندې دا پلیټ فارم چې دی هر یو اینګل د ښځو باره کې، د ښځو باره کې چې کوم سټیریو ټایپس دي او کوم پروپاګاندا سری، هغه ډېر ښکلې کور کړل. پای کې چې دا چې غیرت په نوم قتل کول، یا چې دی لوریان چې دی لکه هایر ایجوکیشن ولا نه ورکول، یا د لوریان چې دی ډېر کم عمر کې اغله ودونه کول، په دې باره کې مونږ ډېر زیات اویرنس راکړو. فار ایگزامپل کوس یو خود ډومیسټک وایلنس وکټم وی، نو هغه چې دا خپل خاوند باره کې خوغه سن شي ویلې، کنه سبب بیا هغه دوباره هغه باندې دغه ظلم وغیرہ کیږي. زمونږ میډیا کو کور کینګ، نو زمونږ معاشره حالت داسې ده چې هغه ورله اجازه نه ورکوي.
د دې ورکشاپ په بیلابیلو برخو کې د اسلام آباد نه د غونډې ته راغلي خبریالي او د خزو د حقوقو مدني فعالي مهمل سرفراز او د اسلام آباد پریس کلب مرستیالی مشری مایرا عمران خبریالانو او زده کوونکو ته په خزو د تشدد د مخنیوي او د دوی د بیلابیلو حقونو د خوندي ساتلو په حق کې د رسنیو د لارې د یوې قوي بیانیه جوړولو روزنه ورکړه. د امریکای نه خبریالی شیری ریچارډ د ویډیو لینک د لارې د خبریالانو سره خپل تجربه شریک کړه. په دغه اړه د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي خبریال ثاقب اپریدی وایي دا ټوله روزنه او معلومات د دوی لپاره ډیر ګټور وو.
زنانو ته د هغې جایز چې کوم حقوق دي یا په ښه توګه باندې هغه مو مخ پر وړاندې څنګه بوتللی شو، د هغې چې کوم د ژوند هغه روښانه اړخونه دي، بځای د دې چې مونږ د دې ډارک یا تیاره مخونه خلکو ته وښایو، روښانه مخونه مونږ څنګه ښیلی شو، څنګه په معاشره کې د دوی چې کوم کردار دی هغه مونږ ښکاره کولی شو خلکو ته. که څه هم څنګه ټولو ته پته ده چې زمونږ د آبادۍ د نیمې نه زیاته برخه هغه په زنانو باندې مشتمله ده، نو لازمي خبره ده د دې کنټریبیوشن یا د دې چې کوم برخه ده د معاشرې د ټولنې په جوړولو کې په پرمختګ کې یو لوی کردار ادا کوي، نو باید چې په هغه توګه باندې د دوی استاینه هم وکړي شي او د دوی کار او زیار ته هم په درنه سترګه باندې وکتل شي.
د تربیتی پروګرام کې برخه اخیستونکي یعقوب اپریدی وایي دوی د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو او په ښځو د تشدد د مخنیوي په برخه کې ډیر ښه معلومات او روزنه ترلاسه کړه.
خو دا ورکشاپ چې دا یو منفرد انداز کې وو، یو خو پکې ماشاءالله ټول سینئر جرنلسټ وو پکې او ډېر زده کړم پکې وکړله. د زنانو خلاف چې کوم پروپاګاندا دي کې هغه نه ډېر زیات مونږ اویر شو، ته خبر شو، ته مونږ زده کړو کړله او دې سره سره دې کم درې ورځې چې کوم ورکشاپ وو، نو په دې کې مونږ د نور په چې کله مونږ دا ورکشاپونه ټینګ کړي دي هغه نه زیاته پکې مونږ زده کړه پکې مونږ کړله او ډېر زیات پکې مونږ دا ذهن کولاو شو. ان شاء الله چې کوم پرتلون کې وخت کې دین او ان شاء الله په دې باندې مونږ کار کوو.
په دې روزنیز ورکشاپ کې د خزو په بیلابیلو ستونزو د کنستراکټیو جرنالیزم د لارې د میرمنو په اخلا پټولنه کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره په بیلابیلو لارو چارو هم خبرې وشوې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.